د ازادۍ راډیو ومه ورځ خبرونه ته ستړي مشي. زه سید شنوارم او د تیرې اونۍ له تودو سیاسي، ټولنیزو او جالبو مسایلو سره مو هرکلی کوم. پیل هم د تیرې اونۍ له سرچپو امنیت شورا کې د افغان او پاکستاني استازو لفظي شخړه. منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښتی دی، خو افغان استازي نصیر فائق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بلل. خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکی داستان. وایي افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقونو ستونزې شته، خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان. او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر ځواب. ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځیو د خلاصون مشورې راکوي موږ کله ترې مشوره غوښتی ده.
درمی چانس چار چیز اونا کدامی که درم رای خود ما با اونا گفته ایم که بیای با ما مشوره بیتی، اونا به سر ما حکیم است.
او بیا هم ستری مشی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استازي سره د پاکستانی استازي جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند خبرګونونه پارولي. جنجال وروسته لا غیر راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استازو افغانستان کې د وضعیت په تړه وندېښنه وښودله، خو د پاکستان استازي د طالبانو د حکومتدارۍ، اقتصادي، سوداګریزو او ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه او د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو د ختمولو، طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې ترڅنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته ور وبلله. مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل افغانستان خپل استازي توب لري او د خپلو خلکو غږ پورته کولای شي.
زه د پاکستان استازي ته ځواب ورکول غواړم. د افغانستان د زوریدلي ولس په استازیتوب زه دلته ناست یم. د کومو هیوادونو د مداخلې له امله چې افغانان وسنی حالت سره مخ دي، هغوی اوس د دوه مخي کرکټر په لوبولو له یو اړخه ځانونه د ترهګرۍ قرباني بولي او له بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګرې ډلې ته لابیګیري کوي، د عادي ښودلو هڅه یې کوي او ملاتړ یې کوي. دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دا وکړي دا د پښتنې وړ ده، هغه اعتبار نه لري، هغه حکومت نه لري. زما په فکر دا یو بې نظمي ده چې د امنیت شورا هغه وینا ترابللې او نفرت پارونکي بې معلوماتو څرګندونې کوي. دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل زما په باور باید عمومي اسمبله په دې اړه اقدام وکړي. دا یو ستره سیاسي بدنظمي ده چې باید پښتنه یې وشي.
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فائق په ملاتړ لیکلي، د افغانستان تاریخ د بهرنیو مداخلو له داستانونو ډک دی. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شوم نیتونه نور هم معلوم شول. د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي ښاغلی فائق د افغانانو رسمي استازي دی او د پاکستاني استازي پر وړاندې دریځ یې د ستایلو دی. په امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال که څه هم دغه خبرو غوسه کړی، خو وایي منیر اکرم په خپلو څرګندونو له هغه څه پرده پورته کړه چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره ترسره کړي دي. طالب پلوه فعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فائق پر ځای د پاکستانی استازي منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسني استازي مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللی دی. افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبان وړاندیز وکړ چې کابل د تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي چې دوی دا وړاندیز ونه مانه. هغه زیاته کړې که څه هم له افغانستانه وتلو د امریکا پرستیژ ته زیان رسولی، خو دا یې وزیرکانه پرېکړه وه او اوس امریکا د نویو ټکنالوژیو په دخیلولو افغانستان کې هغه څه ترسره کولای شي چې د سپتمبر د 12 له بریدونو د مخه ګرانه وه. د خلیزاد په خبره طالبان په دې ژمنه عمل کوي چې افغانستان کې القاعده او ترهګرې ډلې بیا سر راپورته نه کړي.
says that he lost the war and you lost the war.
زلمی خلیلزاد د سیمونز بنسټ له خاغلو سره د ناستو د لړۍ په یوه برنامه کې ویلي په افغانستان کې به دا مهال د ښځو د حقونو او تعلیم په تړاو ځینې ستونزې وي، خو که مقایسه یې وشي دا د هغو مصارفو او سرونو د قربانۍ ورکولو په نسبت کم دي چې امریکا افغانستان کې ورکولې.
موږ له افغان حکومت سره ښه همکاري لرله. هلته د ملت جوړونې خبرې کېدلې. موږ یې مالي ملاتړ کوو. موږ غوښتل تاوتریخوالی کم شي. سمه ده چې اوس په د نجونو تعلیم او د بشري حقونو مسایل هم هلته خلک ځوروي، خو که یوه پرتلنه وکړو ښه به وي، ځکه موږ هلته له کومې مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو پرته د کال 40 میلیارد ډالر او سرچینې مصرفولې. قربانۍ مو
ورکوي.
زلمی خلیل زاد ویلی افغان حکومت د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کاوه، خو د په وینا د وتلو پریکړه ډیره معقوله ځکه و چې د سیمې نورو قوتونو امریکا ته سرخوږی جوړاوه. خلیل زاد همداراز ویلی امریکا اوس په افغانستان کې هغه څه کولای شي چې د سپتمبر له 11مې پیښې د مخه یې نشوای کولای، او همداراز د ده په وینا استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی او القاعده ډله یې نه ده پریښي چې افغانستان کې خوځښت ولري.
موږ له طالبانو سره ځای نیم د نظر ورتوالی لرو. داعش چې ترهګره ډله ده دوی ځپي او ریښي غځولو ته نه پرېږدي، او همداسې ښکاري هم چې ځپلې روان دي. دا مثبته خبره ده، خو د نورو روابطو تعامل او همکارۍ لپاره اړتیا ده چې د بشري حقونو درناوی او خوندیتوب تضمین شي.
زلمای خلیل زاد زیاتوی چې هغه مهال ورته وویل شول چې نور به هیڅ هیواد د امریکا په ملګرتیا باور ونه کړي، خو تر دې خلار نه و، ځکه د ده په خبره امریکا که څه هم افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوای کړای، مګر نظامی او امنیتي اهداف یې ترلاسه کړل. زلمای خلیل زاد چې د افغانستان له سقوط وروسته له هر وار سرګندونو سره د یو شمیر افغانانو له نیوکو سره مخ کیږي، خو دا وار د هغه یو نسبتا ځای ناستې او افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې نړۍ په شدت سره د طالبانو د بدیل په لټه کې ده چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکولای شي، او دې لپاره افغانانو ته اړتیا ده چې یو موټی شي او لاس تر زنې پاتې نشي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی په هغو خلکو د بې مسؤلیته مشاورې تور ولګو چې وای د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي. هغه په یوه غونډه کې وایي دا خلک چې مشورې ورکوي طالبانو ترې مشوره غوښتې نه ده، نه دوی د طالبانو پر سر حاکمان دي او نه هم د طالبانو حکومت ته مالی ملاتړ ورکړی دی.
ما به نه وغوښتم چې بیا به ما مشوره بیتی او نه به سره ما حاکم است او نه به ما نام یې ته یک را داشت تری رای زور امیر استعمال کرده ناکام شده شرمنده را تاز افغانستان.
بلخو عاده طالبانو د پهونی سرپرست وزیر ادعا کړی ده چې تیر حکومت د مدرسو لمنځ وړلو اراده لرله، خو دوی د مدرسو جوړولو ته پام اړولی. همداراز د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانی سیاسونی وی آنلاین غونډې ته استاد سیاف یو بار بیا را څرګند شوی. هغه کسانی ناپوهه بللی چې وایي په ښځو تعلیم فرض نه دی.
پس کسایی که دعوا دارن که علم سر دخترها فرض نیست، از شریعت بیخبر هستند، دانش ندارند، ده عمق شریعت وارد نشدند.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن څو میاشتې وروسته د طالبانو له مشر سره د کندهار د لیدنې جزئیات افشا کړي دي. هغه له سی ان ان سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان یو منځلاري حکومت ته اړتیا لري، او د طالبانو مشر ته هم روښانه کړي که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو، مشرانو په توګه کار پکې کولی شي. هغه زیاته کړي قطر هم یو اسلامي ټولنه ده، خو نجونې ښوونځیو ته ځي او وزیران یې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې عام افغانان وایي کله چې د قطر صدر اعظم له کندهار ستون شو طالبانو د ښځو په تړاو نور هم اقدامات سخت کړل. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو کې هم ګڼو ویناوالو ولسمشرانو په طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې طالبان په دې تړاو له خپلو پرېکړو پرته د بل هیڅ چا نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپایي څانګې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد د یپ لو پښو لایون کړی دی. د غورځنګ اروپایي مسؤلانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا پر پښتنو، افغان کډوالو او نورو لګکیو د بشري حقونو د ځپونکو اقداماتو پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي او مخه ونیسي. د دغه لاریون تنظیمونکي ازادۍ راډیو ته وایي د لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د اقداماتو مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ملتپاله فعالانو نیوکه کړې چې د دې هیواد حکومت د افغان کډوالو تر څنګ ځایي پښتانه هم زندانونو ته وړي او ورته وایي تاسو مهاجر یاست.
ګورو ملتونو د مطالبه وسوله چې پاکستان دی په دې والو باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی په دې والو باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو وښتل سول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دی نه تنګي د دې سره سره موږ د افغان انجنونو د پر باندې د تعلیم بندیز او د شوزو باندې د کار بندیز په والو باندې هم خپل خبري تل وکړلې خپل مطالبه مو کړې
پښتون ژغورني ورزنګ اروپا بس جنې واکې د فورس از اپیرینګ د افتر نتر ملګرو ملتونو سازمان یونایټډ نیشن پوری پلوس په لانګ مارچ وکړو بیا د دې لانګ مارچ نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ودانې مخته یو پراخه لاریون وشو پر دغه لاریون کې زموږ سره محکومو قانونو کشمیریانو بلوچستان او سندان هم ګډون درلودلو بیا په سلور بچی باندې موږ په یو هوټل کې انټرنیشنل کانفرنس وکړو چې په دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قانونو سندانو بلوچستان او کشمیریانو ګډون درلودلو د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پاکستان ظالم فوج د غورځنګ په ملګرو ناروا شدود او دی پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په ورګون کې دغه اقدام تر سره کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا افغانستان کې د محل د بشري کارکونکو د امنیت په تړاو غواخونو ته په اشاره وایي سکهالې افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو لړلې یو سلو دیار لستنه نیول شوې دي. وای دوی له فبرورۍ میاشتې وروسته په اگست کې د توقيف ته ټولو ډیره پیښه ثبت کړي چې د تیر کال د همدی مودي په پرتله 3.5% زیاتواله خي او دینیونو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو د پام وړ اغیز کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اوچا د راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړي چې نړیوالې مرستندوی ادارې باید د دوی د اصول او شرایطو په بنسټ خپل چارې مخته یوسي. طالبان بیا بیا د بشري مرستو په وړاندې په خند تورن شوی دي خو دوی دا ادعا ورت کړی. د افغانستان د سقوط د مازلې په تړاو لومړی وار د یو افغان ځوان او د جمهوریت د پخوانی مطبوعاتي غړي نجیب آزاد کتاب چاپ شو. دا کتاب چې ټریزن یا خیانت نومیږي د ارګ پخوانی ویان نجیب الله آزاد پکې د خپل ادعا او شواهد او مستند ثبوتونو په اساس د د په وینا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهندسي شوی سقوط داستان ثبت کړی دی. نجیب آزاد چې اوس مهال په امریکا کې دی او پونتونو استاد دی په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د افغانستان سقوط ته د ګلخانه ماڼۍ امنیت شورا حرم سرای لومړی نمبر قصر او دفاع وزارت کې هم معاملې تر سره شوې. په یو لاسو فصلونو مشتمل دغه کتاب د جمهوریت په وروستیو کې د هدفي وژنو او پیسو د قاچاق په اړه هم ادعا لري چې تر اوسه هیڅ پخوانی چارواکي په اړه خبرګون نه ښکاره کړی. نجیب آزاد د پخوانی واکمن ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو مهم غړی او د ارګ خپه شوی ویان یادیږي.
تریزن یا خیانت چې په یو لاسو فصلونو ویشل شوی مستند کتاب دی د افغانستان اسلامي جمهوریت د سقوط په حق لچ کوم معاملې سوي دي په مستند ډول ټول راخستي چې چا د چا سره کله کوم معاملې وکړي تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط سي دي تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو امنیتي دفاعي ځواکونو په سقوط کې چا څه رول لوباو چا ته کله زنګونه وهله او غشتنه وکړي یا اوامر صادر کړ تر څو سیمه ولسوالۍ ولایتونه طالبان ته پېښول سي او د څه لپاره پېښول سي د دې ترڅنګ په 15 اگست باندې د درسقوت څو سات وړاندې کوم موټرې د چا موټرې ارترانه وتلې او څومره ملیون ډالر یې ارګوي ستل دا ټول مستند سوي دي.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې نخیا ول امیداس ښکاری چې د سعودي عربستان او اسرایل ترمنځ د امریکا په توسط د سولې هڅې شاید نتیجه ورکړي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملګرو ملتونو ته په وینا کې وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغ جوړ وکړي او له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخې بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرایل سره یې روابط عادي شي. همدارس د اسرایل د بهرنیو چارو وزیر هم تیرونه سعودي ته د 39 ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام جاری کړ او ټینګار کړ چې کله سعودي سره سوله وشوه شپږ یا و نور اسلامي هیوادونه به هم اسرایل سره اړیکو جوړولو ته راوړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونو په دې لټه کې دي چې د اسرایل او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي تر څو لمخې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرایل سره اړیکې اډی کړي او واشنگتن له ریاست سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. د پاکستان په خوانه صدر اعظم عمران خان چې محکمې لاهم د اکتوبر تر وروسته یو د توقيف امر غزوله لاټک زندانه اډیاله زندان ته لیک ډول شوې ده. د اسلام آباد استیناف محکمې امر کړو چې عمران خان نسبتاً خو شرایطو کې د سیاسي بندي په څیر اډیاله زندان ته انتقال او هغه بلاک کې وساتل شي چې یو وخت نواز شریف پکې بندي و. عمران خان دغه زندان ته له سخت امنیتي تدابیرو سره لیږدول شوی او په زندان کې به یو تن څلرویشت ساعته ډول باندې د خدمت لپاره درول شوی وي. د عمران خان حکومت د اپوزیسیون لخوا له منځه یوړل شو او ائتلافي حکومت هغه د فساد واک نه د ناسم استفادې او ګډوډۍ جوړولو په تړاو شاوخوا پنځه نوي قضیو کې زندان ته واستو. نه یوازې دا بلکې هغه به پنځو کلونو لپاره ټاکنو کې د ګډون حق هم له ځان سره ونه لري. د کرونا له وبا وروسته بنگلاديش د ډینګي تبلو سختي څپې سره مخ ده چې هلته ورنه وروستي او دریو میاشتو کې 909 تنه مړ شوي دي. د بنگلاديش د عامه روغتیا وزارت له قوله په دغه هیواد کې د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر 138000 نه وخته او په روغتونو کې د ناروغانو د درملنې برسترونه کم شوي دي. دا په بنگلاديش کې له تیرو درويشت کلونو راهیسې بدترین روغتیایي وضعیت اټکل شوی او حکومت په عامه ځایونو کې د ډینګي میاشو د سپری کولو کمپاین تر څنګ له خلکو هم غوښتي چې خپلې وقایې ته متوجه شي. او که د ټولنیزو شبکو پانی هم سره راوړو نو د افغان ځواکونو په خوانې سرتیره چې د هلمند جګړه کې چاودنې ترې د دواړو سترګو رڼا اخیستي او وړماو نه یې په جرمني کې د یویش هیوادونو ترمنځ د ځغاستې په سیالیو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل. اوس اعلان کړی چې د دې بریا له امله په انعام کې ورکول شوې پیسې به ټول افغانستان ته د خوارو د لاسنیوي لپاره واستوي. هغه په خپل فیسبوک باندې یو ویډیو پیغام کې ویلي د سیالیو ټوله ګټه په افغانستان کې کندو یتیمانو او واجلو ناروغانو ته لدی ورسته ورکول کیږي. همدارس د اتا خیریه بنسټ مشر چې اروپا ته راغله په وطن کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره ورسره د مرستو لړۍ هم روانه ده. خغلی اتاولا شګیوال ته په هالند کې دوه پانګوالو 200000 ډالر نقد مرسته ورکړي. په دې لړ کې میرسید دهقان د نیم میلیون ډالر مرستو اعلان کړی دی خو دستي ساتي د 125000 ډالرو نقد چک سپارله. بل سوداګر حیات الله هم د 15000 ډالرو چک سپارله. خو د ټولنیزو شبکو ځینو فعالانو ویلي خیریه بنسټونه د دغه کارونو لپاره کېدای شي ودانۍ جوړې کړي مګر د تخصصي کادرونو تجهیزاتو د اسانتیاو برابرولو چاره د دوی له توانه وتلې ده او لوی حکومتي لاس ملاتړ ته اړتیا لري. د کوزی پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د تیریونی دوه ویډیوګان له سخت خبرګونو سره خبرې شوې. په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز لملاتړه برخمنه قبایلی جرګه د پاکستانی ادارو پر ضد د یو فیسبوکي پوسټ پر سر د ځای خبريال میراج خالد وزیر د کور رانولو او لسیمنه د شړلو پریکړه یې کړې. په یو بل ویډیو کې ښکاری چې پاکستانی پولیس زندان ته روان کړي پښتون وګړي باندې د وسلي گزارونو تشدد کوي. د ملي ډیموکراټیک غورزنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ادارې په دې ډول کارونو د پښتنو سیمو کې جنگ سالاره ته ود ورکي ځکه سیمه ایزه جرګه د پاکستان لشته قوانینو سرغړونه کوي خو ریاست ورته چوپ خوله ده. خبريال گوهر مسعود بیا وایي درې میاشتې وړاندې د پېښور قلی اردو قومندان د حکومت په لابه سپینګیرو یو جلسه وربللي او امر یې ورته کړو چې د پاکستان د منافعو لپاره د خلکو د بې کوره کولو په خوانې رواج بیرته راژوندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د فلم، موسیقي، هنر، تمثیل او دوبلي سکتورونه یا له منځه تللي یا یې ځینې برخې شته خو دا برخې طالبانو د خپلو تبلیغاتو لپاره وقف کړي. په افغانستان کې ټلویزیونونو د سیریالونو پروډکشنونه تړلي، لوی شمېر هنرمندانو افغانستان پریښی او د دوی لپاره جوړې شوې ادارې یا تړل شوې دي یا یې د فعالیت ساحه بدله شوې. څه بدلونونه راغلي دي په دغه راپور کې ګورو.
شکر خدای او مشکر خدای چې ازادي شو اوس به په آزاد فضا کې به ژوند کوو. ته د شي شکر او باسې پلیاز خدای زو خدای ته ډارې کوم ټول تختی روان دی او زه ګورم بوتان نه پاتې شو په ګور کې خپل ځای والا وته ډارې ته مت سره ما و ساله په راځي ما وشي او شل کار کار کړی دی څنګه وکم پلیاز خدای
د طالبانو له بیا راته ګروسته د ملي ټلویزیون د تھیټر او هنر څنګه او افغان فلم یا نور هنري بنسټونه څکی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا راستنېدو وروسته د ملي ټلویزیون فرهنګي ریاست د هیواد ګڼو سیمو کې مشاعرې تنظیموي او تر اوسه یې په ګڼو مناسبتونو مخامنې جوړې کړي چې چاپېریال او محتوا یې ټوله د طالبانو په خوخه تنظیم شوی وي.
د رنګ او د رویې نه داسې دی لکه پښتین ولادیمیر پوتین.
د ودونو په هوټلونو کې هم تر ډیره د موسیقي ځای مشایرو او یا هم تر ډیره د طالبانو تقریرونه نیولې. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي برخه لا به حقي دولتي چاپخونه سره بیا بوخته ده چې د طالبانو د تیری شل کلن جګړې تاریخ ولیکي او چاپ کړي. خو د ملي ټلویزیون د هنر او تمثيل برخي یو شمیر ممثلین چې یو شمیر لا هم افغانستان کې پراته دي، د سټیج پر سر طالبانو ته لسکوت وروسته د افغانانو د وطن پرې خودلو په تړاو تمثيل نکي. د افغانستان د باندې هنرمندان د افغانستان د هنري راتلونکو لپاره سختي شي بولي.
د طالبانو د سوري لاندې فعالیت هم د سینما او هنر په برخه کې هم دومره باید وایم چې ترکاڼي د ویزو کار نه دی. سینما، تیاتر، موسیقي او د بیو تعداد خلک وي چې سینما یا نیسه، سینما هغه سینما ده چې نن هالیوډ دی که امریکا ده که بالیوډ دی که هندوستان دی، وګوري چې کوم ځای ته وه.
تیر حکومت په وخت کې دومره ازادي و چې مثال د اقل انسان کولی شو چې هغه خپل د ټولنې ستونزې یا د حکومت کوم ستونزې وي هغه د انځور په شکل کې یا د فلم په شکل یا د ډرامې په شکل ټولنې ته وړاندې کړي. او اوس مهال سینما لکه د تعلیم برخه غونډه مکمل کار ولیدل او یو رنګ اوس لکه څنګه چې په فلم او ډرامه او تیاتر کې موږ تمثیل کوو اوس داسې یو رقم ته کوشش کیږي چې تمثیل وشي چې دا سینما شتون لري.
بل خوا طالبان چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي اکثره ترانه ویونکي د پښتو، دری او هندي سندرو په کمپوزونو د دوی ترانې وایي. دوی د خپلو ترانو د ویډیوي بڼې د جوړولو لپاره ارګ د جمهوریت وروستیو کې رغول شو بڼونو، تاریخي ځایونو او نظامی ځایونو ته د ثبت او تخنیک له پرمختللو وسایلو سره لاسرسی لري. دا یې نوې ترانه راغلی چې د هندي پخانی فلم د یوې مشهوري سندرې په کمپوز ده.
سمسور بهار دی وطن وطن، جانان سنگر دی وطن وطن، راخبور سهر دی وطن وطن، رنگین گلزار دی وطن وطن، قاتل دغدار دی وطن وطن، زمون افتخار دی وطن وطن.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د باندې ګڼ افغان سندرغاړي یا له سخت ژوند سر ټکوي او یا یې ځینې وطني سندرو کې د خپلو احساساتو شدت څرګند کړی.
له څو ورځو راهیسې پر یوټیوب، ټیک ټاک او انسټاګرام هغه سوریایي ځوان ظاهر داس د میلیونونو انسانانو د خواخوږۍ پام ځانته وراړولی چې د برلین الکزانډر میدان کې خپلې معشوقې مایا ته د سلګونه کسانو په حضور کې د واده د وړاندیز مراسم پر ځای کړل، خو هغې رد کړ. هغه چې له اتو کال راهیسې برلین کې اوسي او د ټیک ټاک تر څنګ د انسټاګرام او یوټیوب ستوري یادیږي، د سپتمبر په 23 خپل ملګری ته له سیلانیانو ډک ځای کې د واده د وړاندیز مراسم نیولي، خو مایا د نامعلوم علت له مخې دغه وړاندیز رد کړ. اوس نو داسې ښکاري چې د نړۍ د هنري او کیسه‌ای ادبیاتو د نامراده مینانو په داستانو کې له لیلا مجنون، رومیو جولیټ وروسته د جرمني سوریایي مهاجر ظاهر داس او دغه د تللي معشوقې مایا نوم هم ور اضافه شو. مګر دغه الک خلک د خپل تللي مینې په تړاو له نیوکو منع کړي او دغه د پریکړې درناوي ته وربللي. او داونه هم درته د نړۍ جالب او پزړه پوری سره سپړم. د نړۍ په کچه تر ټولو زیات پیسې امریکایي میلیارډران لري، خو د نړۍ په کچه تر ټولو ستره ماڼۍ د برونای د مسلمان پاچا سلطان حسن البلقیه ده. د سین پر غاړه ودانه د نور الایمان په نوم دا ماڼۍ د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت ده چې سپین دیوالونه، طلایي ګنبز او منارې د خلکو سترګې برېښوي. دا اټکل له مخې دې ماڼۍ 2.2 میلیونه فوټه مربع ساحه نیولې او 1.4 میلیارډ ډالر لګښت پرې راغلی چې 1,200 خونې او 250 تشنابونه لري. د پاچا دربار یا حال دومره ستر دی چې په یو وخت 15,000 میلمانه پکې د ډوډۍ لپاره عذر کېدای شي. په شاهي ګاراژ کې 110 موټره درېدای شي او 15 د لمبا ستر حوضونه لري. پاچا په خپله تبیله کې د اسونو لپاره ایرکنډیشنونه لګولي. په ماڼۍ کې بیا دننه 1,540 انتیک فانوسونه لګیدلی او د برونای ولس یوازې هر کوچنی اختر کې 3 ورځې لپاره دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه لري. د برونای پاچا بل ریکارډ هم لري، هغه د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې قیمتي موټرې لري چې د اټکل له مخې د ټولو موټرو ارزښت 3 میلیارډ ډالرو نه زیات دی. او په داسې حال کې چې سیمه سره د ریل لیک لارې د افغانستان د وصل کېدو خوب لا هم په ټوله معنا رښتیا شوی نه دی. خو چین د خپلو خلکو د ورځني ترانسپورت لپاره آسماني ټرینونه راوستل. دا ټرینونه چې هوا کې د یو کشوي اندروبایي خط په مرسته سرچپه مزل کوي هیڅ چلوونکی نه لري. دغو ټرینونو په امتحاني ډول د چین په ووهان کې فعالیت پیل کړی او سات کې 60 کیلومتر لار وهي چې د لارو له بندښت څخه د شکایت لرونکو کار یې اسانه کړی دی. دا ټرینونه مزل درېدل د دروازو خلاصېدل هر څه په اوتومات ډول ترسره کوي. د ټرینونو په پټلۍ کې دومره قوي مغناطیس لګول شوی چې له 260 کسانو څخه ډک ټرین ځمکې ته د غورځېدو لپاره نه پرېږدي. او په همدې سره د ازادۍ رادیو نننې ومه ورځ هم پای ته رسو. په لامه سپارم د بلې اونۍ له تودو ټکو سره به درته بیا حاضرې کوم.
درد یم